دا مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د سهار نه په کابل کې اتنیمې او دلته په پرا کې د سهار شپږ بجې سوي دي نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2015 میلادي کال د مۍ 28 نیټه ده زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په لومړي سهارنۍ خپرونه کې په دې هیله ساسو هرکلی کوم چې سهار به مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي دا مشال رادیو د نننۍ نه ساعته خپرونو پیل په لومړۍ سهارنۍ خپرونه سلام پښتونخوا کوو چې د بیلابیلو راپورونو تر څنګ سندرې هم پکې لرو خو په لومړي سر کې وار مجید بابر تور کوو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مو خبر کړي
ستړي مشي سحر مو په خیر او لومبه د مشال د خبرونو سرټکی افغان چارواکي وایي نن سحر وختي په کابل کې په هوټل د افغان طالبانو برید ناکامه کړی دی پښتونخوا ولسی تحریک د کاشغر گوادر راهدارۍ د عملي کولو لپاره په سیاسي ګوندونو د خپل رول لوبولو غږ کړی دی په هند کې د سخت ګرمۍ له امله لږ تر لږه 800 کسان مړه شوي دي اوست مشال خبرونو تفصیل افغان امنیتی چارواکی وایي چې نن سهار وختي د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې په یو ګیسټ هاوس د افغان طالبانو لخوا شوی برید ناکامه کړی او څلور واړه برید کوونکي وژلې دي د برید په اړه د کابل د پولیسو مشر عبدالرحمن نن سهار وختي مشال ریډیو ته وویل چې په دې برید کې هیڅ بهرني او ملکي وګړو ته زیان نه دی رسیدلی
څلور مهاجم اسم جهاز په سلام او دوی دغه د چر ډیر لسم او پنځه لسم سرک دی وزیر اکبر خان ترمن کوم موټل کې دا غختلې په دې موټل باندې تهاجمي حمله وکړه دخول اجرا کی هم زمان پولیس محل ته ورسېدل دوی د دخول نه یې جلوګیری وکړه او عملیات هم په ډیر تاکتیکی او مسلکی شکل په وکړل چې د دې عملیاتو په لړ کې پولیس وکولای شول چې څلور واړه مهاجم لمنځه یوسي
په دې نګدو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د افغان حکومت د مخالفینو وسلوالو بریدونه زیات شوي چې یو شمیرې په کابل کې شوي دي افغان طالبانو د دې برید پلا پر غاړه اخیستی د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود د پاکستان په سیاسي ګوندونو غږ کړی چې په پښتونخوا او بلوچستان کې د کاشغر گوادر راهداري د پلان عملي کولو لپاره سیاسي ګوندونه خپل رول لوبوي تیر ورځ په پېښور پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ښاغلي محسود وویل
روس راتلو دغه مسله دا چې اگر مو بوته رسېنی نه د چینم دغه مسله دا نو که چرته روس ته د ماته ورکړ ځان پرې دم نو چین هم کمیونست او کدا د پرې خو د لون د زما په لر رازین په دیول نه پرې دی نو دې مطلب چرته دا هونه دي چې ستا جګړه روس او د چین سره نه و ته پښتون ګرمو بوته نه پرې خو دل غواړي
که څه هم د خیبر پښتونخوا او بلوچستان قام پرسته ګوندونه او د مدني ټولنې غړي د پاکستان په حکومت تور پورې کوي چې دغه راهداري نقشې بدله کړي خو وفاقي حکومت په بیا بیا دغه تورونه رد کړي په کابل کې د برېټانیا نوې سفیر وایي نړیواله ټولنه به د افغانستان له انتخاباتي نظام سره حاله بیا تخپل مرستې پیل کړي چې د افغانستان حکومت د انتخاباتو په سیستم کې د اصلاحاتو لپاره کړې ژمنې عملي کړي د افغانستان لپاره د برېټانیا نوې سفیر کارن پیرس تیر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په راتلونکي کې په افغانستان کې د شفافو انتخاباتو ترسره کېدو لپاره دا ډېره مهمه ده چې په انتخاباتي نظام کې اصلاحات راشي او مرسته کوونکي به هم د یو منظم پلان لمخې په دې برخه کې خپل مرستې بیرته پیل کړي
دا وایي د نړیوالې ټولنې مالی مرستې نه دي بندې شوي بلکې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون په جوړېدو او د کار په پیلېدو کې د ځنډ له امله ځنډول شوي دي هر کله چې دا کمیسیون جوړ شي او کار وکړي نو د نړیوالې ټولنې مرستې به دوام وکړي نو موږ به د یوه اصلاح شوي پروګرام سره مرستو ته دوام ورکړو
د انتخاباتو د خپلواک کمیشن مشر سور دی مخکې د ولسی جرګې غونډې ته وویل چې نړیوالو له دې کمیشن سره مالی مرستې ودرولي چې له عملی په لسکونو کسانو کارونه پرېښودو ته اړ شوي دي د انتخاباتي اصلاحاتو کمیشن چې سمو د مخکې افغان ولس مشر ټاکلی د یو لړ مخالفتونو له امله یې تر اوسه عملا کار نه دی پیل کړی په هند کې د سخت ګرمۍ له امله لږ تر لږه 800 کسان مړ شوي دي. چارواکو په خلکو غږ کړی دی چې په خپلو کورونو کې دي دننه اوسي او روغتونونو ته یې د تو وهلو خلکو د درملنې له خبرداری ورکړی دی. په سرخار نوې دلی کې درجه حرارت 50 سانتي ګریډ ریکارډ شوی. د رواني میاشتې په 25 نیټه د دغه هیواد په جنوبي ریاست آندرا پردیش کې د 78 سانتي ګریډ درجه حرارت له وجې څه د پاسه 5500 کسان مړ شوي دي. د هند یوې ورځپاڼې هندوستان ټایمز په خپل اړومبی پاڼه د سرخار نوې دلی د یو داسې سړک تصویر خپور کړي چې د ګرمۍ له امله ویلي شوی دی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. چین د خپلو سمندري ځواکونو د حد پراخولو لپاره نوې ستراتیژي په ډاګه کړي. د هغه مسودې له مخه چې د دې هیواد کابینې تیر ورځ خپره کړه، د چین سمندري ځواکونه به یوازې د خپلو سواحلو په دفاع باندې توجه نه مرکزوي، بلکې د حفاظت لمنه به آزاد اوبو ته هم پراخوي. دغه مسوده د چین د اوبو حقونو او ګټو ته د ګواښونو په وړاندې خبرداری ورکوي او پر هغو ګاونډیانو چې لمسوونکي اقدامات او پر نورو لورو چې د چین د جنوبي اوبو په مسله کې لاسوهنه کوي تنقید کوي. په مسوده کې د غرار ویل شوي چې هوایي ځواکونه به له ځمکني هوایي دفاع نه خپله توجه اوس جارحانه حمله کوونکي طرزعمل او دفاع ته اړوي او د پیاوړي پوځي قابلیت لرونکي هوایي دفاعي ځواک پر جوړولو به خپل توجه مرکزوي. چین په دې تورن دی چې په خپلو جنوبي اوبو کې په جارحانه ډول د ملکیت دعوی پر مخ وړي چې له وجې واشنگټن اندېښمن کړی دی. او وروسته خبر دا چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په روس د یوکرين په اړه د مخ په زیاتېدونکي جارحانه دریس لرلو په خاطر نیوکې کړې دي. چرته چې د 2013 کال د اپریل له میاشتې راهیسې د حکومتي ځواکونو او بلتون پالو ترمنځ جګړو کې له سل د پاسا شپږ زره څخه زیات کسان وژل شوي دي. اوباما په سپینه ماڼۍ کې د ناټو له سیکرټري جنرال جنس سټولټنبرګ سره له کتنې وروسته وویل چې موږ یو داسې موقع په لاس راغلی وه چې د یوکرین پر حالاتو خبرې وکړو او د دغه هیواد په اړه د روس لخوا د خپل کړل شوي جارحانه طرز عمل جاج واخلو. د مشال د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټولي خبرونی او خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ بڼه اوریداسي. په روان خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. د افغانستان په پلازمینه کابل کې نن سهار وختي پر یو هوټل وسلوال برید سوی چې د ځای چارواکو په وینا تر 3 ساعت عملیات وروسته ټول بریدګر وژل دي. پښتونخوا ولسي تحریک د بلوچستان او خیبر پښتونخوا پر سیاسي ګوندونو ژغ کړی چې د کاشغر گوادر لاري اړولو په ضد دي کلک دریس خپل کړی.
کومونګه جنگونو حصہ جوړ کړی شي او پمونګه قربانی ور کړی شي نو بیا په کار د چې بیا ترقی او خوشحالي مونږ راکی چې کله د خوشحالي او ترقی خبره شي نو بیا پنجاب خبره شي.
په پاکستان کې لوی مدیر رئیس فرقې ځین شتي روان دي چې تر دې دمه زرګونه کسان پکې وژل شوی دي. دا چې د دې مخنیوي په څیر ډول کېدای شي یو دینی عالم وای
حکومت وخت هغه چې دا اختلاف به ختمي، جنگ جګړه به ختمي، دا دواړه طرف پکې نه کیږي. هر تاسو مونږ کې څه اختلاف دي؟
په پاکستان کې د حکومت له خوا د ترهګری پر ضد کړنلار د تیرو څه باندې 15 میاشتو راهیسې عملی شوی ده. خدا چې څه لاسته راوړنې کړې دي یو شمیر شنونکي ات باور نش سرګندی او ورسخه غیر مطمئن دي.
کدا سو کراچي کې وګوره په ځای باندې ولار دي ارسن پنجاب کې کم تنظیمونه دي، خاص کر دا تر قوارانه تنظیمونه دې خلاف سو اکشن نه شو.
پروان خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه یو شمیر نور راپورونه هم درته لرو او سندري به هم د رواني غړي په جریان کې اووري. لمشال رادیو سره وسی. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. لکه څرنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل، نن سهار وختي د افغانستان په پلازمینه کابل کې پر یو هوټل وسلوال برید سوی چې د ځای چارواکو په وینا تر 3 ساعت عملیات وروسته ټول بریدګر وژل دي. د دې برید د تازه جزئیاتو په اړه دا وخت زموږ سره نسیم شفق د ټلیفون پر لیکه دی. له کابل سره نسیم شفق، سهار مو په خیر.
کور ودان مننه تاسو دم خیر
شفق صاحب د نن دغه برید حال کر سره شریک کی چې دا برید په کابل کې پر کوم هوټل سو یو او د پیښې نور جزئیات کراته وایست
بلې مننه کور ودان دا حمله خو تیر شپه یو لس پجې د کابل خار لسمی امنیتی حوزې پورې اړوند سیمه وزیر محمد اکبر خان کې کوم یو هوټل دی په نوم د هټل هوټل د ملمستون هم دی په دغه باندې څلورو حمله کوونکو حمله کړې وه د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت ویان صدیق صدیقی وایي چې حمله کوونکي ونتونېدل چې د دغه ملمستون له دروازې څخه ملمستون ته دننه سي او د ملمستون دروازې سره له دغه حمله کوونکو سره د امنیتي ځواکونو نښته وشوه په عین حال کې د کابل د امنی قماندان عبدالرحمن رحیمی وایي چې په دغه پیښه کې څلور تنه حمله کوونکي شامل وو چې څلور واړه وژل شوي دي او یو پولیس د ده په خبره سطحي ټپي شوی دی وزیر اکبر خان سیمه یوه ډیپلوماتیکه سیمه ده چې تر ډیره هلته سفارتونه او داسې ملمستونونه دي او داسې مؤسسي او ادارې دي چې هلته بهرنیان پکې کار کوي او دلته دغه حمله شوې ده په دویم چې په 2010 کال کې هم پر همدې هوټل باندې ورته حمله شوې وه او د کابل امنیه قماندان عبدالرحمن رحیمی وایي چې حمله کوونکي په سپکو وسلو او په آر پی جی توغندیو باندې سمبال او له پولیسو سره د دوی انخته شپږ ساعته دوام وکړ د شپې له 11 بجو د سهار تر 15 بجو پورې خو د کابل امنیه قماندان وایي چې د عملیات ځکه دوی په ورو او په احتیاط پر مخ وړي چې تلفات ډیر رامنځته نسی او په عین حال کې دم باد وایم چې دا په تیرو څه باندې دوو اونیو کې په کابل کې اوومه انتحاري او ډله ایزه به حمله دی چې تر سره کیږي تر دې وړاندې د کابل ښار په کولوله پشته سیمه کې هم په پارک پیلس او هوټل باندې حمله شوې وه چې هلته هم تلفات رامنځته شوي وو
ډېره مننه شفق صاحب په ورستو کې دا راته وایست چې د دې برید په اړه کومې وسلوالې ډلې په غاړه اخیستې ده کنه
او د دې برید مسؤلیت د وسلوالو طالبانو منلای دی او تر دې وړاندې چې دغه سی ورته بریدونه سوي دي دغه مسؤلیت هم تر ډېره وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیستې دي
ډېره مننه نسیم شفق شاورز درته غواړم
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري له کابل څخه ځو اسلام آباد ته په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریاله رابعه اکرم خان دا اوس موږ سره د ټلیفون پر لیکه ده رابعه سهار په خیر
ډیره مننه تاسو هم سهار په خیر
رابعه داس راپورون دی چې د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې د اگزیټ په نامه د یوې کمپنۍ مشر شعیب احمد شیخ نیولې دی چې پر دې کمپنۍ باندې دا تورو چې دوی جیلی تعلیمي اسناد یا جیلی ډیګریانې پلوري په دې اړه تازه حال زموږ سره شریک کړئ
بالکل احمد شاه تیره شپه د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې ایف آی ای د انفارمیشن ټیکنالوژي کمپنۍ اگزیټ مشر شعیب احمد شیخ سره د اوو نورو ډایرکټرانو چې دی هغه نیولې دی د سین سوې د ایف آی اے ډایرکټر جنرل شاهد حیات په مشرۍ کې تیره شپه د کراچۍ کې د دې مرکزي دفتر ته پاره چاپه وهلې وه چېرته نه چې جری ډیګریانې او د زده کوونکو د پېژندګلو کارډونه او نور سامان ترلاسه شوی وو احمد شاه مدبوعات سره په خبرو کې ډی جی ایف آی اے شاهد حیات وینا وه چې د تلاشۍ په وخت د کمپنۍ خلاف کافي ثبوتونه ترلاسه شوي دي او د نوموړي په ایف آی اے چې کوم دی د مقدمه هم درج کړې ده تمه څرګندېږي چې سریش ګندو کې به د اګزیکټ کمپنۍ مشر شعیب احمد شیخ عدالت ته وړاندې کړی شي احمد شاه یزدي وي د سند صوبې هایکورټ چیری ډګریانو په سکینډل کې د نوموړي د امکاني ګرفتارۍ خلاف ضمانت هم چې دی هغه رد کړی وو او د اگزیکټ کمپنۍ خلاف دا کاروایی چې د امریکایي اخبار نیویارک ټایمز هغه رپورټ خبرېدونه په شو شي وو پسې کې چې د یادې کمپنۍ خلاف د جی بی ډیګریانو د کاروبار تور لګول شوی وو دغه رپورټ کې دا خبره مخې ته راغلی وه چې اگزیکټ کمپنۍ امریکا کینیډا او په عرب ملکونو کې د جری ډیګریانو کاروبار کوي او په لکونو ډالر ګټي دا د هم واضح وي چې د پاکستان داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان وفاقي تحقیقاتي ادارې ایف آی اے ته د تحقیقاتو حکم ورکړی وو د څنګه په چې ایف آی اے د کراچۍ په ادبي په مرکزي دفتر او د راولپنډي په دفترونو کې چاپي والی وي او د دې کم سامانونه چې کوم هغه یې ضبط کړی وو د ملازمینو نه تفتیش هم کړی وو خو بلخوا د اگزیکټ کم نه چې دی د نیویارک ټایمز دا رپورټ چې دی بے بنیاد ګرځولی وو او دوی ویلي چې موږ به قانوني کاروایي کوو.
ډېر مننه رابیه، زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو ښه ورځ ولرې.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
زموږ غله مشال رادیو خاوري له کابل او اسلام آباد اوس زو د پېښور پر لور په پېښور کې د مشال رادیو خبريال ځلاند یوسفزی د اوس مر سره د ټلیفون پر لیکدې. ځلاند سهار په خیر.
ډیر مننه
ځلاند. نن په خبر پښتونخوا کې د بلدیاتي ټاکنو لپاره د انتخاباتو یا الیکشن مهم یا کمپین ورستی ورځ ده. په دې اړه که تازه حال زموږ سره شریک کی چې تر اوسه پورې د کمپاین په ترڅ کې څه هلې ځلې سوي دي او د ټول ټاک د ټاکنو لپاره د دې بلدیاتي انتخاباتو لپاره څه تیاری نیول سوي دي؟
ډیر مننه جی. څنګه چې ټولو خلکو ته معلومه ده، د خیبر پښتونخوا کې د انتخابي بلدیاتي انتخاباتو لپاره هلې ځلې ډېر په خوند کې او ګرمۍ سره روان دي. کم کاندیدان دی هغوی ګرځي په لارو کوڅو کې، خلکو نه ووټونه غواړي، جلسې جلوسونه چې کوم دننه ماسخوتن وخت کې کېږي. خو نن به دغه چې کوم لارو کوڅو کې د کلو د ښارونو په لارو کوڅو کې کوم دغه رنګینۍ او هله ګوله جوړه وه، د دغې نن اخیری ورځ ده. او د الیکشن کمیشن چې کوم قانون دی، د هغې تر مخه د الیکشن د ورځې نه اته څلوېښت ګنټې له وړاندې دغه الیکشن مهم چې نه دا ختمیږي. نن ویشتم تاریخ دی، نن چې د شپې څنګه دولس بجې شي، نو شپې دولسو بجو نه پس به یو کاندید ته هم دا اجازت نه وي چې هغه الیکشن مهم وچلوي یا لکه جلسې جلوسونه وکړي. نو د دغې نن په ټوله خیبر پښتونخوا کې، که په کلو کې دي او که په ښارونو کې دي، نن چې کوم ماسخوتن کې مې جلسې کېږي، نو اکثر ټول امیدواران دغه خپلې غټې غټې جلسې دي، دا د اخیری جلسې دی، اخیری ماسخوتن ته راغونډي. نو نننی ماسخوتن چې کوم دی، خصوصا دا به د الیکشن مهم په حوالې سره په خیبر پښتونخوا کې نن ډېر ګرم وي. جی
صحیح، ډېر مننه ځلاند، ښه ورځ ولرې.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هله
په پاوکم یو لسو بجو،
حجره
په یو نیمه بجا،
ستونزه او سرکار
په پاوباندې دو بجو،
د کرخې په غاړه
په دو نیمه بجو،
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو،
میډیا او ځوانان
په پاوکم سلورو بجو،
د مشال ترڼا لاندې
په سلور نیمه بجو.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري او اوس هم ستاسو پام د ځینو راپورونو پر لور راګرځوم. لومړی ځو پېښور ته. غیر سرکاري تنظیم پښتونخوا ولسي تحریک په پېښور کې د یوې خبري غونډې له لارې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان پر ټولو سیاسي ګوندونو غږ کړی دی چې د مې پر 28مه نیټه دی دوی د کاشغر گوادر لارې په اړه په کېدونکو ټول ګوندي زغونډه کې په کلکه په چین پاکستان اقتصادي راداري کې د بدلون په اړه سخت دریځ خپل کړي. د دې تحریک غړو پرون زیاته کړې چې د منصوبې شپږ واړه جزئیات د اصل پلان سره سم په پښتونخوا او بلوچستان کې د عمل کولو لپاره پر مرکزي حکومت فشار واچوي. نور تفصیل پېښور د غلام غوس پر راپور کې واوري.
د پښتونخوا ولسی غورزنګ مشر ډاکټر سید عالم محسود وایي د پاکستان چین اقتصادي رهداري شپږ واړه جزئیات دي د پښتونخوا او بلوچستان په سیمو کې عملي کولو لپاره باید ټول سیاسي ګوندونه خپل کردار ولوبوي.
کریډور د شپږو شیونو مجموعه ده. یو پکې موټر وی ده، دویم پکې ریلوی ده، دریم پکې فایبر اپ ټک کیبل ده، څلورم پکې تیل او ګیس پایپ لاین ده، پنځم پکې صنعتي زونونه دي، شپږم پکې آزاد تجارتي مرکزونه دي. دا شپږ به په یو ځای زینو دي ته به کریډور وایي. روس راتلو دغه مسله دا چې ګرم اوبو ته رسایي نه و، د چین هم دغه مسله ده. نو که چېرته روس ته د ماته ورکړه چې دا نه پرېږدم، نو چین هم کمیونیست دی، او که دا د پرېښودلو نو دا زما په لر راځي، نو په دې ولې نه پرېږدي؟ نو د دې مطلب چېرته دا خو نه دی چې ستا جګړه روسو د چین سره نه وه، ته پښتون ګرم اوبو ته نه پرېښودل.
او د پښتونخوا ولسی غورزنګ یو بل غړی سنای اجازه وایي که د پښتونخوا او بلوچستان کوم یو سیاسي ګوند د پاکستان چین اقتصادي رهداري په منسوبه کې د بدلون د مخې نیولو لپاره خپل کردار ونه لوبولو، نو دوی به د هر هغه سیاسي ګوند په ضد د پښتنو سره د غدداري تحریک چلوي.
کومه جنگونو حصہ جوړ کړی شي او پمونګه قرباني ور کړی شي، بیا په کار د چې بیا ترقی او خوشحالي مونږ لرا کی، چې کله د خوشحاله او ترقی خبره شي نو بیا پنجاب خبره شي، مونږ په دې پریس کانفرنس کې دا ویل غواړو چې زمونږ پارټي اے پی سی لذي نو دا خبره د ذهن کې واچي چې اولس دې زل دې خبرو ته تیار نه دي چې دې واضح موقف اختیار نه کړ او کلکه خبره زمونږ په حقونو باندې او نه کړان او هغه اے پی سی هغه ته کامیاب کړ پنجاب له پلاس کې کوریډور په خپل ور کړ نو بیا به دې مونږ نه بخو مونږ بکور بکور داغي پزې داغي پسې مهم چلو
بلې خوا ته ډاکټر سید عالم محسود مشال ریډیو ته دا هم وویل چې دوی د پښتونخوا صوبایي حکومت ته یو آئینی لاره هم خودلی ده او هغه دا چې د پنجاب نه د دې کوریډور د تیرولو په صورت کې دی پښتونخوا صوبه په خپل سیمه کې مرکزی حکومت ته د کوریډور جوړولو لپاره د ځمکې په غیستلو د سیکشن 4 اجازه نه ورکوي او د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د داسې کولو بیان هم ورکړی دی
د ګلګت بلتستان چې کله راځي نو زمونږ پوله تاکوټ نه شو د تاکوټ نه چې کله د حویلیا او بیا خانپور او د خانپور نه پس چې د پنجاب سره زمونږ باډر دی د پمنس کې به دا سیکشن اوچت شي چې دا سیکشن اوچت شي نو دی به په دې لار کې کوریډور نشی جوړولې چې پدې نشی جوړولې نو زمنګ موقف به مضبوط شي آئینی تور باندې قانوني تور باندې د ګربړ نه بغیر د جګړې نه بغیر دې دې ماته د برهان نه ډېر اسمل خان جوب کوټه پورې کوریډور د شپګو وړو شینوس پورې جوړ کی نو زبا الا سیکشن 4 لاګو کوم پختون خو ولې وزیر اعلی بالکل د بیان امر کو بیا په ټی وی انټرویو امر کړ چې زدا کوم
دا دې هم یاد وی چې د مې پاتیشتما د کاشګر گوادر لاري پاړه د ټولګوندیږي وندینه وړاندې د سیشنبه پورز په پختونخوا کې د حکمران غوند پاکستان تحریک انصاف چیرمن عمران خان هم د پاکستان چین اقتصادي راهداري د لاري په بدلولو نیوکې کړې دي خو پختونخوا ولسی غورزنګ وای ټول سیاسي غوندونه دي د مې پاتیشتما په ټولګوندیږي غوند کې د دې کوریډور د روخ بدلولو په کلکه مخالفت وکړي غلام غوس مشال ریډیو پیښور
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال
ماده خوښ چې زه خپل پلان سره امجزي په شان وترې کوم بس ماده
دي کې به هم مضبوط تعلیم به حاصلو
د شوین جونې په دې مکتب کې شته د ماشومان او ماینده په دې مکتب
د هرې شروع او زیارت پورز په تان دي هلي خبرونه کې اوریدل شي
زموږ ژغ له مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي ونې خبرونه هم لري د میرمنو په اړه ځانګړي ونې خبرونه تاندې هلي تاسو دراتلونکو غړي په پای کې اوریدای شي د پاکستان وفاقي کابینې د 2015 او 2016 مالی کال د بجټ لپاره د ستراتیژیکي مسودې منظوري ورکړه وزیر اعظم نواز شریف پرون د وفاقي کابینې غونډه په وینا کې ویل چې ولست د زیاتې اسانتیاوي ورکړل سي او د اقتصادي پیاوړتیا ګټې دي تر دوی پورې ورسول سي په دې اړه رابعه اکرم خان د اسلام آباد راپور کوي
د پاکستان وفاقي کابینې وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې کال 2015 او 2016 د مالی بجټ ستراتیژیکي مسودې منظوري ورکړه اسلام آباد کې د وفاقي کابینې غونډې ته وزیر اعظم نواز شریف په خطاب کې وویل د معاشي استحکام فائده عام ولس سره رسیدل پکار ده په بجټ کې د ولس زیات نه زیات اسانتیاوي ورکړې شي د پاکستان سرکاري ټي وي وزیر اعظم نواز شریف د خپلې وای حکومت د ټیکسونو شرکه کمول غواړي چې خلک خپل ټیکس ورکول شروع کړي وزیر اعظم وویل چې په تیرو دوو کالو کې اقتصادي اشاریو کې هم خواله راغلې ده په دې موقع اعظم د تجارت وزیر ته ہدایت وکړو چې ملکی برآمدات زیادول لپاره د کوششونو سیوا کړی شي د پاکستان سرکاري ټیو په وینا وفاقي کابینه اوویل چې د ټولو منصبو ګټه بر روان پینځنه لس کالو کې اولس سره رسیدل شروع شي وفاقي کابینه دا هم اوویل چې د معیشت اوسنی استحکام نه عام اولس څخه فائدہ رسول لپاره نجی شوبې سره په ګډه فوري اقدامات پکار دي په دې موخه د خزانه وفاقي وزیر او د خزانه سیکرټری غونډې ته بریفینګ هم ورکړو راتلونکي بجټ په اړه د معاشي چارو کارپوه ډاکټر میراج الحق وایي چې د پاکستان معاشي حالت کېدو کې کچرته د حکومت کردار دی نو هلته په نړیوال مارکیټ کې د تیلو په نرخونو کې کمی له وجې هم معاشي حالات ښه شوي دي د پوینا د حکومت سره یو موقع ده چې حکومت اولس یو ښه بجټ ورکړي چې په کې زیات نه زیات فائده اولس وي
دا ټول کم اکایانې چې دي معاشي کایانې دا بهتري طرف ته روانې دي یو خود حکومت پکې هم رول دی حکومت هم خپل یو خو کنټریبیوشن دی بل عالمی چې کم حالات کې او خاص کر تیلو قیمتونه چې کم شوې دي دا غي د وژنې زموږ معاشي کیانې خې شوې دي نو د حکومت سره یو مقدمه چې غي او داسې بجټ اناونس کی چې دا غي بینیفیټ او دا غي کوم فائدہ چي دا چې هغه عوامو ته ملاوي شي هغه د روزګار مواقع هم هغه داسې اناونس کول شي هغه داسې بجټ اناونس کول شي چې هغه بزنس فرندلی هغه داسې اسپیکټ اړیا چول شي چې هغه کم سټیبل کلاس ته کم چې تنخادار طبقه هغه ته پکې فائدہ ملاوي شي
د فکر د هر کال د خزانه وزارت قومي سملی ته مالی بجټ وړاندې کول نه مخکې یو مسوده تیاروي چې ورته ستراتیژیکي مسوده ویل کیږي د وفاقي کابینې د منصورینې پس بیا د مسوده ته حتمی شکل ورکړی کیږي
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 421 لنډو چپو 2013 15300 15300 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټولې خبرونې تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدای شئ چې پته یې ده مشال رادیو ډاټ کام. او که چیرې تاسو فیسبوک او ټویټر ته لاسرسی لرئ نو پر دغو دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خپور سوی راپور به ستاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. په پاکستان کې پر پېښور آرمی پبلک سکول تر برید وروسته د هیواد د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره د نېشنل اکشن پلان په نوم یوه تګلار اعلان کړه. په دغه پلان کې شل خبرې شامل دي چې مقصد یې له هیواده د ترهګرۍ ختمول دي. خو پوښتنه دا ده چې د پلان د جوړېدو شاوخوا 15 میاشتې پوره سوي دي، نو آیا ټاکل سوي هدفونه ترلاسه سوي او که څنګه؟ عبدالحی کاکړ په خپل راپور کې همدغه پوښتنې څېړلې دي.
د تیر کال دسمبر په میاشت کې چې کله وسلوالو طالبانو پر پېښور آرمی پبلک سکول برید وکړ او شاوخوا 40 ماشومان یې ووژل، نو د پېښې ټول هیواد ولړزولی. وزیر اعظم نواز شریف په خپله وینا کې وویل چې د پېښور د سکول پېښې د ترګرو او اولس ترمنځ یوه کرښه وکښله. د ریاست ادارو او سیاسي ګوندونو لومړی رد عمل داو چې دوی د ترګرۍ د لمنځوړو لپاره یو شل نقاطي پلان جوړ کړ. په دې کې مدرسه اصلاحات او سوال تنظیمونو باندې بندیز لګول، نفرت خورونکي مواد نیول او هغه لمنځوړل، د وسلوالو مالی سرچینې وچول، سزا سو ترګرو ته پانسي ورکول او ځینې نور اقدامات شامل وو. هم د دې پلان پر رڼا کې پوځي عدالتونه هم جوړ کړل سو. خو اوس چې شاوخوا 15 میاشتې تیرې سوي، نو ځینې کارپوهان فکر کوي چې په تګلاره له تمې سره سم عمل درآمد نه دی سوی. په دوی کې یو هم د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر سعد محمد خان دی.
ګوره دې کې چې کوم عسکري اړه خو کنه هغه باندې خو اوس نه څه بې کامیابه نشته دی. کاغه تاسو شمالي وزیرستان کې وګوره او خبر جنسه کې وګوره، باقی چکم دا غیر نور اڑخونه دی کنا آغا بالکل باندې دا چکم سیولین حکومت سے دے پہ بالکل دغن دیکھ رہے سو کراچی کے اوپر ہے پزے باندې ولاڑ دی ارس پنجاب کے اس دغن دے شوی چکم تنظیمونه دی، خاص کر دفتر قوارانہ تنظیمونه دے خلاف سو ایکشن نے شو. باقی چکم دا مدرسو ریفارم شو یا دا جماعتونو کی چکم دا سے تقریر نہ کی گی یا دا سے فتوی ور کی گی یا دا سے خطبی ور کی گی هغه باندې سنی شوی.
په اسلام آباد کې د یو تھنک ټینک پاکستان انسټیټیوټ فار ډایلاګ اینڈ ریکنسیلیشن مشر شاهد الیاس په دغه شل خبرو کې درې نکته ډېرې مهمې بولی چې د پوینا پاړه څه عملی اقدام ونه لیدل سو.
اوله خبره چې په خو او بدو طالبانو کې به پر نشي کولای، نو هر خطا د بانک دی هغه کې کویټا شورا هم شامل ده او اوس په مونږه وینو چې د کویټا شورا څخه دا هیڅ قسم کارلای نه ده شوی. دویمه نقطه چې کومه ده هغه دا خبره وایي چې دا ارګنایزیشن چې کوم دي چې هغه په بینکې کې مخکې یا مشرف په دور کې په چا باندې پابندي لګېدلې وه او په نورو نومونو بیا راغلې دي. هغه کې هم موږ وینو چې سپاهي صاحب هم لګیا دي کار کوي پاکستان کې ایکټیو دی او لشکر جنگ هم لګیا دي ایکټیو دی او بل جماعت دا حافظ سعید والا هغه ایکټیو دی. دریمه د مدرسه ریفارم نو ده کې موږ ګورو چې حکومت د مصلحت شکار دی.
خو حکومت بیا د کارپوهانو برعکس خبره کوي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید مشال ریډیو ټول چې نېشنل اکشن پلان لنډ مهاله نه بلکې اوږد مهاله تګلاره ده چې نتیجې وار له مخه لیدل سوي دي.
نېشنل اکشن پلان یو پراخ بنسټ پلان دی. په دې کې ځینې اقدامات داسې دي چې موږ به په لنډه موده کې کوو، ځینې منځ مهاله او ځینې بیا اوږد مهاله ګامونه دي. په لنډ مهاله کې چې کوم کارونه کول وو پر هغوی په ډېره تیزۍ سره عمل سوی دی او نتیجې هم زموږ مخې ته دي. په دې کې ضربیازب آپریشن، د کراچۍ د امن او امان مسله، د ترهګرو نیول او د جاسوسي ادارو په خپلو کې مربوطې رابطې شامل دي. د دې ټولو نتیجه دا سوه چې پخوا به په پاکستان کې هره ورځ د ترهګرۍ دوی پیښې کېدلې، خو اوس تر هفتو او میاشتو پورې دغسې بد خبرونه نه اورو.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید زیاته کړه چې پر پلان عمل درآمد کول یوازې د مرکزی حکومت نه بلکې د څلور واړو صوبو کار دی. خو د ده په خبره د پنجاب بغیر نورو درې واړو صوبو په دې لړ کې سستي ښکاره کړې ده.
ستاسو ستونزې
ځوانانو ته کلجون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بیروزګار دي
بجلی نشته
بچی د شپې جاړي د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو پاړه با اوس سرکار نه نیخ پنی غزواب غواړو ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز
زموږ غلا مشال رادیو خاوري چې د بیلابیل راپورونو او خبرونو ترڅنګ ځانګړي اونې خبرونه هم درته لري وخت د سهار نه نیمه بجې سوې مجید بابر به با د مهم خبرونو لنډیز واوروي
افغان امنیتی چارواکی وایي چې نن سهار وختي د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې په یو ګیسټ هاوس د افغان طالبانو لخوا شوی برید ناکامه کړی او څلور واړه برید کوونکي یې وژلې دي. د برید په اړه د کابل د پولیسو مشر عبدالرحمن نن سهار وختي مشال ریډیو ته وویل چې په دې برید کې هیڅ بهرني او ملکي وګړو ته زیان نه دی رسیدلی. افغان طالبانو د دې برید پر غاړه اخیستی. د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود د پاکستان په سیاسي ګوندونو غږ کړی دی چې په پښتونخوا بلوچستان کې دی د کاشغر گوادر راهداري د پلان عملي کولو لپاره خپل رول ادا کړي. تېر ورځ په پېښور پریس کلب کې یو خبري غونډې ته ښاغلي محسود دا خبرې کولې. په کابل کې د برېټانیا نوی سفیر وایي نړیواله ټولنه به د افغانستان له انتخاباتي نظام سره هله بیرته خپلې مرستې پیل کړي چې د افغان حکومت د انتخاباتو په سیستم کې د اصلاحاتو لپاره کړې ژمنې عملي کړي. په هند کې د سخت ګرمۍ له امله لږ تر لږه 800 کسان مړه شوي دي. چارواکو په خلکو غږ کړی دی چې په خپلو کورونو کې دي دننه اوسي او روغتونونو ته یې د تو وهلو خلکو د درملنې خبرداری ورکړی دی. په سرخار نوې دلی کې درجه حرارت 50 سانتي ګریډ ریکارډ شوی دی. چین د خپلو سمندري ځواکونو د حد پراخولو لپاره نوې ستراتیژي په ډاګه کړې. د هغه مسودې له مخه چې د دې هیواد کابینې تیره ورځ خبره کړه د چین سمندري ځواکونه به یوازې د خپلو سواحلو په دفاع باندې توجه نه مرکزوي بلکې د حفاظت لمنه به آزاد اوبو ته هم پراخوي. دغه مسوده د چین د اوبو حقونو او ګټو ته د ګواښونو په وړاندې خبرداري ورکوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر وروسته یوکرين پاړه د مخ په دیاتیدونکو جارحانه د ریسلرونو په خاطر نیوک کړی دي. چرته چې د 2013 کال د اپریل میاشتې راهیسې د حکومتي ځواکونو او بلتون پالو ترمن جګړو کې څه د پاسا شپږ زره څخه زیات کسان وژل شوي.
د مهمو خبرونو لنډیز مو لمشال رادیو څخه واوریدئ چې مجید بابر وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنې دا چې په دغه هیواد کې کورنی ورسپانو په خپلو اداریو کې پر کومو مهمو موضوعاتو بحث کړی دی راځي چې ورته غوښتو. سراج زهیر وړاندې کوي.
نن اکثر مقامی ورسپانو خپلې ادارې د سیالکوټ ډسکا په پیښه لیکلي چې پکې د پولیسو د لاسه دوه وکیلان وژل شوي دي. په دې کې اکسپرس ورسپانه خپلې ادارې کې وایي چې د ډسکا پیښې یو وار بیا دا ثابته کړه چې افسر شاهي او پولیسو اهلکارانو کې د هنګامي حالاتو قابو کولو صلاحیت نه وي، ځکه چې اکثر داسې ولیدل شو چې د یوې وړې مسلې نه غټې پیښې جوړې شوې دي. د ادارې په وینا زموږ په وړاندې یو شمېر داسې پیښې پرتې دي او یو پیښه پکې د ډسکا مخې ته راغله چې د معمولی مسلې نه دومره غټه مسله جوړه شوه چې لکبلی ټول پاکستان کې احتجاجونه او مظاهرې شروع شوې. ادارې وایي مونږ کتلې دي چې د دارنګ پیښې وروسته اکثر حکومت یا خو کمیشن او یا کمیټې جوړې کړي او دغه کمیټې بیا تر اوږدې مودې پورې غونډې کوي او بیا چې کله دغه کمیټو نتیجه راوځي نو وخت تیر وي. ادارې زیاتوي وکیلان د دې ملک تعلیم یافته او باوقاره طبقه ده او د ضیاء الحق د امریت نه واخله تر د پرویز مشرف د امریت پورې دې طبقې د جمهوریت لپاره جنگ کړی دی. که څه هم ځینې وخت وکیلانو هم د خپلو حقونو او اختیاراتو نه تجاوز کړی دی خو بیا هم چې په ډسکا کې څه وشو دا د فکر وړ خبره ده. باید چې حکومت په دې معامله باندې غیر جانبداره او بې پرې تفشیش وکړي او چې د پیښې ذمور معلوم کړي نو چې ورته د آئین او قانون مطابق سزا ورکړی شي چې دا رنګ راتلونکي کې د داسې پیښو مخنیوی وشي. بل پلو جنگ ورسپانه خپلې ادارې کې لیکي چې په کوئټه کې د هدفي وژنو او ترهګرۍ یو شمېر پیخی د سیکورټی نافذ کوونکو ادارو لپاره یو پډاګه چیلنج دی او دا پیخی د رستیو کې ډیر زیاتې شوې دي چې پکې یو شمېر خلک په نه حق لای شول. ادارې وړاندې لیکي چې د کوټې د صورتحال پر وړاندې کې حالات غوښتنه کوي چې دامن په ځای کولو لپاره د کړنلاري یو وار بیا جاج واغستې شي او د ترهګرۍ او نامنۍ جوړونکو پر ضد د فیصله کون کاروای سره سره د صوبې معاشي صورتحال هم په پام کې وساتل شي. ادارې مخکې لیکي چې حکومت باید د دې سره سره تعلیمي حل زلی هم سیوا کړی او خلکو ته روزګار ورکړي، نو هله به ممکن شي چې تر ډیره حده پورې په بلوچستان کې ترهګری او نامنې باندې قابو ومندل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیپلومیټ مجلې د یو څیړونکي ګارت پرایس هغه مرکه راخیستې چې پکې نوموړي په ایشیا کې د امریکا پر رول او د جنوبي ایشیا هیوادونو ترمنځ د اړیکو په اړه څرګندونې کړې دي. بلخوا وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد په جګړه کې اوس مقامي ملیشیا هم برخه اخلي چې له وجې ځینې خلک اندېښمن دي. د دواړو لیکنو مهم ټکي درته نساجمال وړاندې کوي.
ډیپلومیټ مجله لیکي چې د لندن میشتې یوې څیړنیزې ادارې چټم هاوس له یو څیړونکي ګیرت پرایس سره د مرکې پر مهال د چین، امریکا، افغانستان او د پاکستان ترمنځ د اړیکو په اړه خبرې شوې دي. د ګیرت پرایس نه پوښتنه شوې ده چې په ایشیا کې د امریکا موجودګي او د دا هیواد لخوا په ایشیا کې د توازن ساتلو د هڅو څه اثرات دي او له دې وړاندې یې په جنوبي ایشیا څه اغېز و. نو نوموړي په ځواب کې وایي چې په مجموعي توګه دغه توازن غیر جانبداره دی او د دوی د پام زیاتره محور ختیځي ایشیا او چین اړخته دی. ګیرت پرایس زیاتوي امریکا غواړي چې له هند سره اړیکې لا زیاتې کړي. د هند په څرګنده ډول د چین په اړه اندېښنې دي چې پکې په عمومي توګه په جنوبي ایشیا کې د هند په ګاونډي هیوادونو او د هند په سمندر او بیا په پوله د چین د موجودګۍ په اړه اندېښنې شاملې دي. ګیرت پرایس وړاندې وایي که څه هم هند له چین سره د خپلو اقتصادي اړیکو د زیاتولو هڅې کوي، د هند لخوا له امریکا سره زیات کړو رابطو ته داسې کتل کیږي چې دا یقیني کړی شي چې چین د هند او دغې اندېښنو ته زیات پام کوي. نوموړی زیاتوي په افغانستان کې د چین ګټې هم د مغرب او یقینا د هند په څیر دي. چین ثبات غواړي چې دا شان په افغانستان کې د قدرتي وسایلو راباسلو جوګه شي او بل دا چې چین په سینکیونګ صوبه کې د سخت دریځ نه هم ویریږي. امریکا په افغانستان کې ډیره زیات ښکیله وه، خو اوس داسې تر سترګو کیږي چې چین پاکستان د افغانستان د امن په پروسه کې د لا فعاله کردار تر سره کولو لپاره هڅوي. بلخوا وال سټریټ جرنال ورځپاڼه لیکي افغان چارواکي وایي په هغه ځایونو کې چېرته چې افغان امنیتي ځواکونه کافي نه دي، کابل په ځینو ولایتونو کې په ځایي وسلوالو ډلو تکیه زیاته کړې ده او په بعضي ځایونو کې هغوی ته وسلې هم ورکوي. په افغان حکومت دا فشار تر هغه وروسته زیات شوی دی چې د هیواد په شمال کې د وسلوالو بریدونه زیات شوي دي. دا سیمې د هیواد په جنوب او مشرق کې د طالبانو د روایتي او مضبوطو مرکزونو نه لرې دي. ځینې افغان او نړیوال څیړونکي پر دې اندېښمن دي چې مقامي ملیشو ته د وسلې ورکولو او په هغې زیات باور کول به د سیمې د مشرانو ترمنځ ګروپ بندي زیاته کړي او دا به هیواد د 1990 لسیزې په شان د کورنۍ جګړې په لور روان کړي. مقاله د هغو خلکو په حواله چې د افغان مشرانو طالبانو ترمنځ د مذاکراتو نه خبر دی لیکي چې په دې وروستیو کې د امن د خبرو لپاره یو لوړ پوړی افغان استازي د طالبانو له پخوانیو چارواکو سره په چین کې پټې خبرې وکړې چې مقصد یې د ممکنه امن خبرو لپاره په ضروري شرایطو خبرې کول وو. مقاله لیکي طالبان د سولې خبرو میز ته د راوستلو لپاره مخکې هم هڅې شوې دي چې وروسته ناکامه شوې دي او اوس هم دا څرګنده نه ده چې آیا د خبرې به د سولې د رسمي مذاکراتو په لور ولاړ شي او کنه.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات مول انسا جمال څخه اوریدل. ایسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د افغانستان په شمالي برخه کې د طالبانو او د هغوی د ملګرو وسلوالو فعالیتونو ته کتنه کړې ده. ایجنسی لیک په داسې حال کې د پاکستان فوج په شمالي وزیرستان کې د تیر کال راهیسې د وسلوالو خلاف عملیات پیل کړي دي. داسې ښکاري چې وسلوال د افغانستان شمال د خپل محفوظ پناه ځای جوړولو په هڅه کې دي. ایجنسی په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې د کوششونو په اړه هم معلومات ورکړي دي. د مقالې تفصیل ملي حامرزاده وړاندې کوي.
اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د چارواکو له خپلې لیکي چې د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له امله داسې ښکاري چې طالبان او ملګري وسلوال یې تر فشار لاندې د افغانستان په شمال کې خپل محفوظ پټنځای د جوړولو کوشش کوي. د چارواکو په خبره له دې سره وسلوال منځنۍ ایشیا او چین ته رسایي لرلی شي. د ایجنس په خبره که څه هم افغان امنیتي ځواکونه سیمه له وسلوالو نه د صفا ساتلو کوشش کوي، خو په یو وخت کې طالبان د کندوز ښار نه یوازې 3 کیلومتره لرې پاتې وو. دې خطر ته په کتلو سره حکومت د ځایي ملیشو او پخوانو جنگ سالارانو مرسته ترلاسه کولو هڅه وکړه. اژانس د کندوز د گورنر محمد عمر صافی د خلیلی کې چې خواوشا د 3000 برابر ځواکونه د تقریبا هغو 2000 وسلوالو سره په جګړه کې بوختي چې 13 میاشت کندوز ښار ته نږدې شوي وو. هغه وویل چې ځایي ځواکونو ته لوجستیکي مسلې ختمې شوې دي، خو زیاته کړه چې د طالبانو ملا ماتول مشکل ثابت شوي دي. نوموړي اژانس وویل چې ځواکونه یې له هرې خوانه د وسلوالو ګیر چاپېره دي او هغوی ته به د پرمخ تللو اجازه فرصت نه ورکوي. د صافي په خبره کې دی شي چې وسوال د وخت ریدلو سره کمزورې شي، خو دا د یوې ورځې یا د یوې میاشتې خبره نه ده. نوموړي وویل چې له طالبانو سره نورې وسله والې ډلې لکه د ازبکستان اسلامي تحریک ملګري شوي دي. یاده ډله له طالبانو او القاعده سره پخوانۍ اړیکې لري او داسې باور کېږي چې تېر کال یې له اسلامي دولت وسله والو سره وفاداري اعلان کړې وه. اجانس لیکي د افغانستان په شمالي برخه کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې د موجودیت په هکله تر خطرناکه حده نښې ترلاسه کېږي. د صافي په خبره پخوا او شا کلیوالو سیمو کې جنګیالو د اسلامي دولت وسله والې ډلې تورې جنډې پورته کړې دي او د ترکیې، چچنیا، ازبکستان، تاجکستان او د کرغستان وسله والو ترلاسه شوی دی. یو غربی استخباراتی چارواکی ته نوم نه خودلو په شرط ویلی دی چې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې موجودیت لا مبهم دی. خو بیا د یو ناصرګند افغان استخباراتي چارواکي په خبره یاد ډله د هیواد په سلورو ولایتونو کې موجوده ده. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو کمانډر جنرال جان کیمبل د خالی پورز ویل چې اسلامي دولت که څه هم په خپله ډله کې برتیانه کوي، خو لا په دغه هیواد کې فعاله نه ده. د کندوز گورنر وای چې پوس د صوبې سر خارنه د 15 کیلومتره په فاصله د ګورتی پاسی میته وسلوال په شاتم بولی دي، خو په دې لړکی پرمختګ تیز نه دي ځکه چې طالبان د ولسی وګړو کورونه کې ډیر دي او عام ولس خپل دفاع لپاره استعمالوي.
دا مشال ریډیو دا
زموږ شغله مشال ریډیو څخه اوري. د مشال ریډیو سارنی خبرونی سلام پښتونخوا ته تاسو غوښنولې دي. اوس هم تاسو پام د ظفر اقرار په ځخ کې د وسندري پر لور راګرځوم. د هغه ورسته به تاسو ته نور راپورونه هم وړاندې کړو. نو راځي چې د سندري ته ورسو.
مسافر لالیا دزلگی سر لالیا کرتا یادی گم کنا اما زگر لالیا اے مسافر لالیا دزلگ سر لالیا کرتا یادی گم کنا اما زگر لالیا بغیر لمان تنہا خامد سن تیری گی حل تصبر لی لشتا جے حل تزوانی زڑی گی حل تصبر لی لشتا جے تسوانی زڑی گی وگران سو دیتا مزوال تبیخ تسپنی گی حل تس پر لی نشتا جے حل تسوانی زڑی گی حل تس پر لی نشتا جے حل تسوانی زڑی گی
زموږ غږ له مشال رادیو ساوري د مشال رادیو لمړي سارنی خبرونې سلام پښتونخوا کې مو د ظفر اقرار په غږ کې سندره واورېده او یو ځل بیا راځو د راپورن پر لور. په عراق او شام کې د داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې لخوا د یو شمېر سیمو تر نیولو وروسته داسې اندېښنې څرګندېږي چې دا ډله د افغانستان او پاکستان لپاره هم ګواښ کېدای شي. دا چې په پاکستان او افغانستان کې د داعش ډلې د موجودګۍ په اړه کارپوهان څه نظر لري په دې اړه زموږ همکار اسرارالله مومند راپور جوړ کړی چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې له وسلوالو طالبانو سره د جګړو په پاکستان کې بیا دغه ډلې د لټریچر د خورېدو او د ځنو پیښو ذمواریو پر خپلو غاړو د اخیستو رپورټونه مخې ته راځي. خو په پېښور کې د سیمه ایزو چارو کارپوه سمی یوسفزی وایي داعش ډله په دې سیمه کې نشي پاتې کېدی. د ده په خبره هغه ځکه چې د پاکستان او افغانستان حکومتونه او طالبان ټول د دې ډلې خلاف دي.
ایو خدا دا چې افغانستان یو غیر عرب هیواد دی او عايش چې کوم غمین مرکزی د کردار سیمه دی هغه عربی نړۍ ده یا سوریه ده. زم دا چې په هغه سیمو کې چې عايش کار کوي هغلته د شیعه او سنی ترمنځ یو روایتي شخړې وي، مشکلات وي، د یو بل د وجنو اوږده تاریخونه وي. خو افغانستان او پاکستان او دې سیمو کې داسې ډېر بالخصوص په پښتنو سیمو کې مشکل نشته ده. خو بهرحال یعنی د دې توقع کېدی شي چې دی یو دوا یا څو بریدونه تر سره کې تر څو د عايش سره چې کوم دی تعلق جوړول غواړي او یا غږی نظام ته پند یا پیسې راوستل غواړي هغه تر لاسه کړي.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لوی قومندان جنرال جان کیمبل څو ورځې وړاندې ویلي وو چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله په افغانستان کې په جلب او جذب لګیا ده او دې ډلې په افغانستان او پاکستان کې د طالبانو د جلبولو لپاره پرمختللي کمپاینونه پیل کړي دي. همدارا څرګندونې په کابل کې د دفاعي چارو شنونکي او پخواني جنرال امرالله امان هم کوي. خو نوموړی وایي چې داعش ډله په افغانستان کې نشي پاتې کېږي ځکه چې په دې هیواد کې سنی شیا جګړې نشته او نه هم دا ډله ولسی ملاتړ لري.
فعلاً هغه کړنه چې دوی وکړله په ابتدا کې د سر پرې کوله په نیمروز کې، په بدخشان کې، په هلمند کې، پکتیکا کې، نو په دغه عقله باندې خلک ډېر ځینې متنفره شوي دي. دوی بېرته خپل کړنلاره بدله کړې ده او دوی اوس په جلب او جذب او د خلکو د راټولولو او تبلیغاتو باندې مخه اړولې ده.
دا چې د داعش ډلې طاقت څومره دی او دا د پاکستان او افغانستان په کومو سیمو کې شتون لري په دې اړه سمی یوسفزی وایي
داسې ویل کېږي چې موجوده د داعش سره ځینې کسانو چې تعلق جوړ کړی دی. یو شمېر یې عقیدتي خلک دي چې هغه مثلا په افغانستان په کونړ او نورستان او بدخشان ځینې سیمو کې زمونږ د سیمه ایز لوکل اهلي حدیث یا سلفي مذهب والا خلک دي. هغوی د سیمو تاده او د هغوی همدردیانې ورسره شته دي او یو شمېر کسان هم د دوی مشران دي هغه سره یو ځای شوي دي. خو په پاکستان قبایلي سیمو کې چې کوم مشرانو د طالبانو مشرانو دوی سره ملاتړ اعلان کړی دی تاسې بلې کې چې هغوی غواړي چې د دوی نه مالی مرستې ترلاسه کړي.
بلخو ګارډین ورځپاڼه لیکي په دې اونۍ کې د طالبانو د یو پلاوي تهران ته د سفر رپورټونه د دې خبرې عکاسي کوي چې په دغه سیمه کې د داعش وسلوالې ډلې د مخ په زیاتېدونکي اغیز له وجې طالبان او ایران یو بل ته نږدې کیږي. خو په کابل کې د دفاعي چارو شنونکي امرالله امان وایي که څه هم داعش ډله دا مهال دومره طاقت نه لري خو د په خبره که پر وخت د پاکستان او افغانستان حکومتونه د دې ډلې مخه ونه نیسي نو راتلونکي کې د ټولې سیمې لپاره خطر جوړېدای شي.
که دغه د داعش چې اخرنی زور د اخوانیزم یا د فناتیکانو یا د فندمنتلیزم د دې لمنه اوارې شوې ده دا به زه وایم چې نه به په اروپا پارامه پرېږدي که یو ځل یوه جغرافیه د دوی په اختیار کې قرار ونیوه یا پاکستان یا افغانستان
پاکستان
یار به چی سمو دوړاندې د پاکستان د بنو چارو سکتر اعزاز احمد چودري هم دا خبره ومنله چې داعش وسلوال ډله د پاکستان لپاره جدي خطر دی. خو له مشال سره په خپل خبرو کې د سیمایزو چارو کارپو پرچ پټک ویلي چې په دې سیمه کې د داعش وسلوال ډلې مخه حلانیول کېدی شي چې د سنیانو او شیاګانو په ګډون د ټولو فرقو ترمنځ خپل منځي نفرت ختم کړل شي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څو به شک چې
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه ته
زوست مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري په پاکستان کې لوږدې مودې راهیسي فرقې ځن شتې دوام لري چې تر دې دمه په زرګونه کسان پکې وچل سوي دي. که یو خوا د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره سنی او شیعه عالمانو په وار وار غونډې کړي او بیلابیل اتحادونه جوړ کړي، نو بل خوا حکومت هم ادعا کوي چې د فرقې ځن شتو د مخنیوي لپاره جدي ګامونه پورته کړي دي. دا چې د مذهب په نامه د وژنو مخنیوي په څه ډول کېدای سي په دې اړه د دغه راپور اورېدو ته ساسو پام راګرځوم. د بلوچستان په سر شار کوټه کې د تیرې دوشنبه په ورځ درې شیعهګان او یو سنی مسلک مسلمان ووژل سو. دا لومړی فرقیزه پیښه نه ده چې رامنځته کیږي، بلکې تر دې وړاندې هم د کوټې په شمول د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د مذهب په نامه یو شمېر کسان وژل سوي دي. که څه هم دیني علما او حکومت په وار وار ادعا کوي چې دوی د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره اړین ګامونه پورته کړي دي، خو بیا هم په یوه یا بل نامه کسان وژل کیږي. په اسلام آباد کې شیعه عالم مولانا عابد حسین شکری وایي چې د فرقې ځن شتو د مخنیوي لپاره د بیلابیلو مسلکونو د عالمانو اتحادونه جوړ سوي دي چې ځینې یې اوس هم فعال دي.
اوس هم په چوټه موټر سطح باندې دا تنظیمونه شته دي. زموږ د پېښور کې هم زموږ تنظیم دی عالمي مشایخ علما کونسل په نوم باندې موږ دلته کار کوو، په کې شیعو سنیانو مختلفو موکو سره موږ خپل پروګرامونه کړو. ان شاء الله موږ د جمعرات باندې هم یو پروګرام دی، اتحاد امت په نوم باندې یو پروګرام چلو، یو سیمینار کوو په پېښور پریس کلب کې.
بل لور ته بیا په کوټه کې سنی عالم مولانا غازی محمد کمال القادری وایي چې تر څو حکومت په دې لړ کې جدي ګامونه نوي پورته کړي او له قانون سره سم یې ټولو ډلو ته سری کرښې نوي کش کړي، نو دا ډول پیښې به روانې وي.
دا فرد حکومت پرده دا رعایت والا نشي کولی چې زه یو دلته ناست یو سړی مفتي یم یا شیخ الحدیث یم یا یو عالم یم، یو دغه دا زما کار نه، دا د حکومت کار دی. زه به واضح نصیحت کوم، خبرې کوم، تقریر به کوم، قرآن او حدیث به وایم. حکومت به په دې باندې عمل کوي. حکومت وقت هغه چې دا اختلاف به ختمی، جنگ جګړې به ختمی، دا دواړه طرف پکې نه کیږي. هر تاسو من کې څه اختلاف دی ولې تاسو داسې کوئ؟ دا اختلاف به ختمی او معاهده به په منځ کې کیږي. اسلام اجازه په دې ورکړي چې علما او فتوا د قران او د حدیث فتوا په غو باندې علما او اتفاق راش، یو شی پاس کوي او بل به په غو باندې علما اتفاق را ولي خامغه اتفاق ضروري دی.
په کوټه کې د دوشنبه ورځې تر وژنو وروسته د څه ډول بلې ناوړه پیښې د رامنځته کېدو له ویرې لوی بازارونه وتړل سول. دا چې حکومت د فرقې ځن شتو د مخنیوي لپاره څه ډول ګامونه پورته کړي دي، د بلوچستان د اطلاعاتو صوبایي وزیر عبدالرحیم زیارتوال وایي چې دوی په دې لړ کې د قانون پلي کوونکو ادارو سره تر غونډې وروسته سنی او شیعه عالمان ورغوښتي او په کلکو ټکو یې له قانون سره سم د چلن کولو ورته ویلي دي.
په هیڅ صورت موږ له دې خلکو سره نه رعایت کوو او نه ښار دهشتګردانو ته سپارو. نو په دې حواله باندې د ګورنمنټ په توګه باندې چې څوک دا کار کوي یا په دې کې ملوث پاتې شوی دي د هغو خلاف په کاروایي کېږي. نو بنیادي طور باندې بیا هغه بعد موږ له یوې ډلې سره هم د بلې ډلې سره هم سهار د وزیر اعلی په سربرایۍ کې دوه میټینګان کړي دي او دوه میټینګانو کې مې پر دواړو باندې دا خبره واضح کړې ده چې وروره امن او امان په هیڅ حالت په هیڅ کې دخل پلاس کې نه اخلي. که چا سره یو کار سوی د عدالت دروازه درخواست سپایر او پارلمنت به د خلکو د ګرفتارۍ دپاره قدمونه اخلي.
په پاکستان کې د حکومت او د علماو د اتحادیو سربیره یو شمېر غیر سرکاري ادارې هم وخت په وخت د مذاهبو ترمنځ د هم آهنګۍ زیاتولو لپاره هلې ځلې کوي. دا انټرفیت پیس کونسل په نامه د یوې ادارې چارواکي عدنان سرور وایي چې دوی د ټولو مذاهبو د عالمانو ترمنځ پر بیلابیلو موضوعاتو وخت په وخت غونډې رابلي.
جب کوئی پرابلم ہوتی ہے جس طرح کوئی دن آتے ہیں اس میں ہم اس کو سارے وہاں پہ اس کو
کلچی استنز پیشے جی یا جنگڑی ورزی راجی نظمج د ټولو ادیانو او فرقو علمان راغونډو او لدوی سره خبرې کو کله بده مرغه یو استنز وی نو دوی د حل لپاره په خپل منځ کې خبرې اترې کوي د اقلیتونو وزیر هم په غونډه کې ګډون کوي عام غونډې خو بیا په مختلفو شهرونو کې کیږي د بشری حقوقو یو شمیر ادارو په پاکستان کې د فرقې ځن شتو او په ځنګړې توګه پر مذهبي لشکیو د بریدونو د مخنیوي په لړ کې پر حکومت او امنیتي ادارو سخت نیوکې کړي او په ټولنه کې د زغم د زیاتوالي او د یو بل عقیدو ته د احترام کولو ژغ کړي دي
د تاریخ پانا
دارا د سختون خوا صوبې زور نومو بل انسان دې دا لکه یو غونډه وته وای یا یو ورکه شان غر وو یا یو غټ فایل وو داغه په سر باندې دې کم نه دا کلا جوړ کړم غلو
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو رادیوي ننداره
او خاص کر دا چندر گپتا موریا پا زمانے کے چی شاہباز گڑے او دا چار سادا دا سلطنت ہو پی خوار خو زبردست زی او اگر تب دیتوی دا گلنو خار
یخنیانو کی با دا زی ونٹر کیپیٹل چی ہو نا پی خوار ہو اور سمر کیپیٹل ہو کابل ہو
دا ہر گل پوراز پا پاوکم درے او دا ہر زیارت پوراز پا پاوکم یو لس بجی
زمو ژغ له مشال رادیو څخه اوري د مشال رادیو د لومړي سارنی خبرونه سلام پښتونخوا په پا پای کې ساسو پام د سمی الله شمشیر په ژغ کې د درویش دورانی د دې کلام پر لور را ګرځوم
چی بیان تر پورتا سین سر پوی رنگ سی چی بیان تر پورتا سین سر پوی نورنگ سی